بعدی با همکارم احمد تکل و طاهر روشان باشید. تکل صاحب بفرمایید.
در رضایت من نکوم سرور صاحب قدر منوریدون کوتاست سلام وړاندې کوم. د سهار اته بجې دي. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خپرونې اوریدو ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو د دې خپرونې ډیره برخه د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د سپینې ماڼۍ یو چارواکي تایید کړي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو لیک کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان څخه په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د مرستې غوښتنه کړې. قدرمن اوریدونکو د هر څه وروسته راځي، لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د همدې خبرونو سرلیکونه: افغان ولسمشر د افغانستان د فوټبال د ټیم له ښځینه لوبغاړو سره د ناوړه جنسي چلند د ادعاو په اړه د جدي څېړنو امر کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي حکومت خپل سرې وسله والې ډلې او غیر مسؤول قمندانان نور نو نشي زغملی، او د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. بشپړ خبرونه: د افغانستان د فوټبال د ښځینه ټیم لغړو سره د ناوړه جنسي چلند له ادعاو وروسته ولسمشر اشرف غنی وایي چې ښځینه او نارینه ورزشکارانو ته هیڅ ډول بې احترامي نشي زغملی. ښاغلی غنی پرون په ارګ کې په یوه غونډه کې چې د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکو یو شمیر ورزشکارانو او لوی څارنوال ګډون پکې کړی و، په دې اړه څرګندونې وکړې. د هیواد د فوټبال د ښځینه ټیم یو شمیر لوبغاړو په دې وروستیو کې د فوټبال د فدراسیون پر چارواکو تور لګولی چې له دوی سره یې په کابل او په تیره فبروري میاشت کې د اردن په یو روزنیز کمپ کې د جنسي ځورونې په ګډون ناوړه چلند کړی دی. ولسمشر غنی له لوی څارنوال څخه غوښتنه وکړه چې دا قضیه په جدي ډول وڅېړي. لوی څارنوال فرید حمیدي وویل په دې اړه څېړنې له پرون راهیسې پیل شوي او د روانې اونۍ تر پایه به یې لومړنۍ نتیجې له خلکو سره شریکې شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې نور نو حکومت خپل سرې وسله والې ډلې او غیر مسؤول قمندانان نشي زغملی. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د کابل په شهر نو سیمه کې د پرونۍ پیښې په اړه د څرګندونو په مهال وویل:
تمام حکومت وحدت ملی افغانستان در مقابل زورمندان
د زورواکانو او پتیره د خپل سر وسلوالو ډلو پر وړاندې د ملي اوالي د حکومت زغم نور نو صفر دی. نور نشو کولای د دې کسانو پر وړاندې بې تفاوت پاتې شو. هر څوک چې په هر ځای کې وي او غیر مسؤول وسلوال ولري پر وړاندې به اقدام کوو. ښاغلی دانش د خپل سر وسلوالو او زورواکانو د نه زغملو خبره په داسې حال کې کوي چې پولیسو پرون په کابل کې د تمیم وردک په نوم د یو ځواکمن کس لخوا د غصب شوي کور د تخلیه لپاره له ځانګړو ځواکونو څخه د مرستې غوښتنه وکړه، خو د نوموړي له خپل سر وسلوالو سره په نښته کې یو پولیس ووژل شو او شپږ نور ټپیان شول. د امریکا دفاع وزارت وایي یو امریکایي سرتیری چې تیره اونۍ له دریو نورو پوځیانو سره غزنی ته نږدې د سړک د غاړې بم په چاودنه کې ټپي شوی و سا ورکړې. 24 کلن جیسن میشل مکلری پرون په جرمني کې د امریکا په یو پوځي روغتون کې مړ شو. په دې پیښه کې چې تیره اونۍ د نومبر په 28مه غزنی ښار ته نږدې شوې وه، درې امریکایي سرتیري ووژل شول او د مکلری په ګډون درې نور ټپیان شول. د دې حملې مسؤلیت طالبانو منلی و. د دې سرتیري له مړینې سره د روان کال له پیله په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي پوځیانو شمیر 1400 ته ورسېد. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په یوه غونډه کې د ایران لخوا د توغندیو د وروستۍ ازموینې په اړه بحث وکړي. متحد ایالات او متحدانو یې د ایران د ازموینه د امنیت شورا له هغه پریکړه لیک څخه سرغړونه بللې چې درې کاله مخکې تصویب شوه. امنیت شورا دا غونډه په داسې حال کې پلان کړې ده چې د ایران د توغندیو د پروګرام په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. فرانسې د دې اونۍ په پیل کې د ایران د توغندیو ازموینه پارونکې او د بې ثباتۍ عمل وباله او ویل چې د ملګرو ملتونو له 21 نمبر پریکړه لیک سره سمون نه لري. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر هم د ازموینه د پراونې ګواښ او تخلف عمل وباله او د دې ازموینو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې وکړه. له دې مخکې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک له اروپایي ټولنې غوښتي وو چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي او د دې هیواد د بلستیک توغندیو پروګرام په نښه کړي. هوک د ایران دا پروګرام ډیر خطرناک بللی و. د ناټو عمومي منشي له روسیې غواړي چې د اوکراین هغه کښتۍ او ماڼوګان سمدستي خوشي کړي چې تېره اونۍ یې په توره بحیره کې د اشغال شوي کریمیا په سواحلو کې نیولي و. ینس ستولتنبرګ دا غوښتنه پرون په بروکسل کې د څرګندونو پر مهال وکړه. نوموړی دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوې نن او سبا د دې تړون د بهرنیو چارو وزیران د بروکسل په غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د روسیې او اوکراین ترمنځ د دې نوي کړکېچ په اړه هم بحث وکړي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د پاریس د 2015 کال کانفرنس وروسته په نړۍ کې د اقلیم د بدلون په اړه د نړیوالو سیاسي اداره اراده وبخې کمزوري شوې ده. انټونیو ګوتریش دا څرګندونې پرون د پولند په کاتوویتس ښار کې د ملګرو ملتونو د اقلیم سرمشریزه ته په پرانیستونکې وینا کې وکړه. دا سرمشریزه به چې دوه اونۍ دوام کوي د نړۍ د څه باندې سلو هیوادونو او سازمانونو د استازو په ګډون جوړه شي. دا خبرونه ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیوي مجلې 19 پروګرام خبرو خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه واوري. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي تایید کړی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان صدر اعظم ته یو لیک استولی او په هغه کې د افغانستان د سولې په مسله کې د پاکستان د مرستې غوښتنه کړې. د امریکا دفاع وزیر بیا ویلي چې د افغانستان جګړه ډیره اوږده شوې او مسؤل دولتونه باید په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو او د سولې د ټینګښت لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړي. په دې اړه نور جزئیات در نوریاس نوري په راپور کې.
ورسته له هغې چې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته په یو استولي لیک کې له هغه د افغانستان د سولې په مسله کې د مرستې غوښتنه کړې. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي هم تایید کړی چې ټرمپ دغه لیک عمران خان ته استولی دی. د پاکستان د اطلاعاتو د وزیر فواد چودري له څرګندونو وروسته چې لومړی ځل یې دغه لیک او له پاکستانه د افغانستان د سولې په هڅو کې د امریکا د ولسمشر د مرستې مسله رسنیو ته په ډاګه کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې ټرمپ په دغه لیک کې له صدر اعظم عمران خان څخه غوښتنه کړې چې پاکستان د په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او د سولې د خبرو د هڅو ملاتړ وکړي چې په بدل کې به له دې هیواد سره ترنګلې اړیکې بیرته ورغوي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د سپینې ماڼۍ یو چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی عمران خان ته د ټرمپ لخوا د استول شوي لیک مسأله تایید کړې او ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ په دغه لیک کې دا منلی چې پاکستان دا وړتیا لري چې په خپل خاوره کې د طالبانو امن ځایونه له منځه یوسي. په لیک کې دغه راز روښانه شوی چې د افغانستان د سولې له پروسې سره د پاکستان مرسته د امریکا او پاکستان د پایدار شراکت د رامنځته کولو لپاره اساسي ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر ټرمپ دا منلی چې دغه جګړې امریکا او پاکستان دواړو ته تاوان رسولی. ټرمپ ټینګار کړی چې پاکستان او متحده ایالاتو ته پکار ده چې د ګډ کار کولو او د شراکت د نوي کولو لپاره فرصتونه ولټوي. د وزارت دغه راز ویلي چې پاکستان دې ته ژمن دی چې د ښه نیت له مخې د سولې لپاره د اسانتیاو برابرونکي رول ولوبوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري رویترز ته وویل چې ولسمشر ټرمپ د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو لپاره له پاکستانه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. امریکایي چارواکو له اوږدې مودې راهیسې پر پاکستان فشار راوستی چې د طالبانو مشران چې د واشنگټن په وینا د پاکستان په خاوره کې اوسي د خبرو میز ته حاضر کړي. له پاکستانه د افغانستان د سولې په مسله کې امریکا دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن پاکستان ته لاړ شي. خلیلزاد به چې له دې مخکې افغانستان او سیمې ته د امریکا د سولې د نوي هڅو په ترڅ کې 2 ځلې سفرونه کړي. په دغه نوي سفر کې به چې د روانې میلادي میاشتې تر 20 پورې دوام کوي پر پاکستان او افغانستان سربیره شپږو نورو هیوادونو روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربي امارات او قطر ته چې د طالبانو دفتر پکې پرانستی دی هم لاړ شي. ښاغلی خلیلزاد د مخکینی سفر په پای کې چې په اکتوبر میاشت کې ترسره کړ هیله ښودلې وه چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې یوه موافقه به د را روان کال د حمل تر میاشتې چې ټاکل شوی د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي ترلاسه شي. په عین حال کې د امریکا دفاع وزیر ویلي چې د افغانستان جګړه کافي اوږده شوې ده. جیمز ماتیس دغه څرګندونې مخکې له دې چې له خپلې هندۍ سارې سره وګوري پرون په واشنګټن کې خبرلان ته وکړې. ماتیس وویل متحده ایالات د هر مسؤول دولت د مرستې په تمه ده چې د جنوبي آسیا په وچه او د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو او په دې هېواد کې د سولې د ټینګېدو ملاتړ وکړي. ماتیس زیاته کړه اوس د دې وخت دی چې ټول په دې هڅو کې ښکېل شي. په عین حال کې امریکایي سټارس اند سټرایپس خبرونه د یو شمېر امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکوي چې وایي د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا له تیزې شوو هڅو داسې بریښي چې ولسمشر ټرمپ غواړي چې په 2020 کال کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو له ترسره کېدو مخکې له افغانستانه ځواکونه وباسي. د خبرونې په لیکنه د کارپوهانو په باور ترامپ داسې نښې ښودلې چې ګواکې دی غواړي هر څومره ژر چې کېدی شي له طالبانو سره د سولې یوه موافقه که هغه آیډیال یا د ټولو په خوښه هم نه وي ترلاسه شي. خو د سولې له دغو نویو هڅو سره سره د جګړې اصلي لوري طالبانو بیا تر اوسه داسې کومه نښه نه ده ښودلې چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. طالبانو تر اوسه یوازې له امریکا سره خبرې کړي دي.
یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو شیبه ورسته د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام تاسو ته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې ملالې بشیر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانستان د سولې په خاطر د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته د لیک په اړه لیکلی دی. مقاله لیکي د پاکستان صدر اعظم د دوشنبه په ورځ ویل چې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه یو لیک ترلاسه کړی چې غواړي د ده حکومت دې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره همکاري او مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنی چارو او همدارز اطلاعاتو وزیرانو دواړو تایید کړی چې عمران خان داسې یو لیک ترلاسه کړی دی. ټرمپ ته دې مخکې پر خپل ټویټر پاڼه پر پاکستان سخت انتقادونه کړي او شکایت یې کړی چې هیواد یې پاکستان ته سلګونو میلیونه ډالر ورکړي خو پاکستانی چارواکو هیڅکله امریکا ته د اوسامه بن لادن په اړه حال نه ویلي. اوسامه بن لادن د القاعده سخت دریځ شبکې مشر و چې د پاکستان پر اولپنډي شهر کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په حمله کې په 2011 کال کې ووژل سو. عمران خان په خبرګون کې له غوسې ډک ټویټ وکړ چې پر دې سربیره چې هیڅ پاکستانی په تروریزم کې ښکېل نه و، بیا هم پاکستان له امریکا سره د تروریزم پر ضد په جګړه کې برخه واخیسته. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي چې د راپورونو له مخې عمران خان ته لیږل شوی د ټرمپ لیک ډیر ډیپلوماټیک دی او د افغان جګړې د ختمولو لپاره د پاکستان رول د ستونزې د برخې په توګه نه بلکې ډیر مهم او رغند بللی دی. مقاله یادونه کوي چې پاکستانی چارواکو د دې لیک هرکلی کړی او په یو بیان کې ویلي ټرمپ په لیک کې منلی چې دغه جګړه نه یوازې امریکا ته بلکې پاکستان ته هم ګرانه پرېوتلې او ټینګار یې کړی چې پاکستان او امریکا باید د ګډ کار لپاره فرصتونه ولټوي او ملګرتیا نوې کړي. ستارز اند سټرایپس ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. زه له خپګانه ستړی یم، افغان ښځینه پولیسو د غم هیرولو په خاطر شاعري ته مخه کړې. ورځپاڼې د نعیمه مودادي چې په هرات ولایت کې د پولیسو یو افسر ده تصویر خپور کړی چې د شعر لیکلو په حال کې ښکاري. د ورځپاڼې په وینا له دې کبله چې دا ښځه او نور افغانان له چاودنو او بمونو نور ستړي سوي، دوی شعر ته مخه کړې ده. د سارز اند سټرایپس په وینا مودادي د نورو افغانانو غوندې پر شعر مینه ده او د ژوند د فشارونو، جګړې، تروریزم او په داسې هېواد کې د ښځې اوسېدلو په اړه لیکلي چې نارینه پکښې برلاسي دي. ورځپاڼه لیکي دا 38 کلنه افغانه چې کله غمژنه سي شعر لیکي.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونو سربیره د اروخات پوهان صدیق الله رښتین ژوند ته تم شوی یو.
په دغه ډله کې د اروخات رښتین ځایګه ډیر خاص دی د څو دلایلو لمخې. یو خدا چې
په هنر جاج کې د پښتو ژبې له نوموتی تناز واحد نظری سره د هغه په تنزیه رومان غږیدلی یو.
خو البته لا مې د دې توان هم نه درلود چې دا د رومان یو ناول په شکل سره ولیکم، تر څو چې هغه لازم تنزونه هم ما نه درلودل.
په فنکار برخه کې لا پیغلې لیکوالي وحیدی بلوچ سره د هغې په فن غږیدلی یو.
بعضي طرحې چې مې لیکلې د خوز په باره کې زیاتره دي، خو دا داسې لنډ
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه ازار واوري.
پلار مې سلام مې وکړ، د پولیسو مشر چې زما بزنس کارت یې په لاس کې وو یو دم راغبرګه کړه.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لیکوال، شاعر، سیاستوال، طبيب او د پښتنو ملي مشر اروخات خوشحال خټک د ژوندانه د احوال لومړی برخه واوري.
د خوشحال د آثار او ژوندانه لپاره اوږده څېړنه پکار ده، ځکه توره او غیرت، فکر او سیاست.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی اتلسم سرود واوري.
د فراح او بوست ترمن زهل تلری، د پیلانو په زور مات ته هیرمن بند کړي، خو خبر نه چې ساکانو لار نیولې لزرنګ تر فرا پورې راغلي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د پښتو ژبې د ادب د اسمان پنځم ستوری اروخات پوهان صدیق الله رښتین په 1298 مریز کال د مومندو د غازی آباد په کلی کې د مرحوم مولوی تاج محمد محتمیم په روحاني او منوره کورنۍ کې د نړۍ ته سترګې پرانیستي. نوموړی لا کوچنی و چې د پلار له سیوري بي برخې شو او د روزنې چارې د مور پر غاړه شوې. پوهان رښتین د کابل له دارالعلوم څخه فارغ شو او د پښتو ژبې او ادب په برخه کې د خپل قلم آزمویل پیل کړل. نوموړی د بیلابیلو دولتي دندو ترڅنګ د پښتو ټولنې د مشر او کابل پوهنتون د استاد په توګه پاتې شوی. د پښتو ژبې او ادب په برخه کې ګڼ آثار ولیکل. نوموړی په داسې وخت کې د پښتو ژبپوهنې لپاره کار پیل کړ چې تر دې وړاندې د ګوتو په شمیر پوهانو د پښتو ژبپوهنې په برخه کې په دودیزه بڼه کار کړی و. هغه د دودیزی او معاصر ژبپوهنې ترمنځ د اتصال د کړۍ په توګه داسې آثار ولیکل چې لا هم ترې استفاده کیږي. د نوموړي شاوخوا 215 رسالې او کتابونه چاپ شوي چې ګڼ یې لا هم د لوست او مطالعې جوګې دي. دغه ستر ادب پوه او ژبپوه نه یوازې دا چې په څېړنه کې کار وکړ، بلکې په پنځونه کې هم خپل قلم آزمویلی. اروخات لننه 40 کاله وړاندې د قوس په 15 نیټه لدې نړۍ سترګې پټې کړې. د رادیو مجلې نننې کړه د پښتو ژبې د نوموتی ژپو او ادبو پوهان صدیق الله رښتین روح ته ډالې کوو او په پیل کې له فرشتي غنی څخه د دې ونې فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون 15 تنه غړي وټاکل شول. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت رسنیو د چارو سلاکار او ویان محمد صابر مومند وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی له فرمان سره سم اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون 15 تنه غړي وټاکل شول. نو موړی وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون د غړو د غوروي کمیټې د پړاوونو او د کاري بهیرونو له تیرولو وروسته چې د دې کمیټې په کړنلار کې تصویب شوی وو، د دریو میاشتو په موده کې په لاسو کاری غونډو کې لیو اول سوتنو غوښتونکو څخه اطلاعاتو ته د لاسرسي په کمیسیون کې د غړیتوب لپاره په شرایطو د 15 برابر او کسانو فهرست د جمهوری ریاست مقام ته پیشنهاد کړ. د څرګنده کړه چې د هیواد جمهور رئیس په خپل فرمان کې د غوروي د کمیټې لخوا لوړاندیز شوی فهرست څخه نجیبا مرام، عینالدین بهادوري، زهرا موسوی، حمدالله ارباب او فضل باری بریالی د دریو کلونو لپاره اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون د غړو په توګه ټاکلی دي. د لغمان ملی رادیو ټلویزیون ته ودانه جوړه شو. د 154 میلیون افغانۍ په لګښت د لغمان ولایت د ملی رادیو ټلویزیون لپاره دوه پوړیزه ودانه جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دغه ودانه چې یوولس اداري خونې، یو سالون، د ټلویزیون دوه سټوډیوګانې، د رادیو یو سټوډیو او نور ضروري ملحقات پکې شامل دي، د افغانستان د ملی رادیو ټلویزیون د انکشافي بودیجې په مټ رغول شوې ده. یاد ودانۍ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د لغمان د ولی محمد اسف ننګ، د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون د عمومي رئیس زرین انزور، د ولایت د مرستیال شهزاده مظلوم یار، د اطلاعات او فرهنګ د رئیس فیضان الله پټان، د لغمان د ملي رادیو ټلویزیون د امر محب الله محب، د ولایتي شورا د رئیس او غړو، د ولایتي ادارې د یو شمېر چارواکو، ژورنالیستانو او فرهنګیانو په حضور کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. لالونه پلمن کې شيري ټولګه مخکته نه وشوه. اطلاعات او فرهنګ وزارت د میرمن شاګل ګلزاده دوست د نوې چاپ شوې شيري ټولګې لالونه پلمن کې مخکته نه وکړه. د مخکته نه په غونډه کې د فرهنګ موین پوهاند رسول باوري وویل چې میرمن شاګل ګلزاده دوست د نیمروز ولایت یو سابقه لرونکو شاعره ده چې تل یې د وطن او سولې لپاره شاعري کړې ده. په دغه مراسمو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر طارق رشاد هم د ګلزاده دوست د شعرونو په اړوند معلومات ورکړل او وی ویل چې د دغه شاعري زیاتره شعرونه حماسي او هیوادني دي. د زیاته کړه چې د دغه شاعري په شعرونو کې د شاعر څلورم مهم اصول یعنی وزن، خیال او هنر، مضمون او موضوع او تفکر ځای کړل شوی دي. په همدې ترتیب مینه ابراهیم خیل د شاګل ګلزاده دوست ژوندلیک ولوست او علم ګل سحر هم د دغه شاعري د شعرونو په باره کې معلومات ورکړل او د هغه شعرونه یې د ستاینې وړ او ارزښتناک وبلل.
اروخات پوهان صدیق الله رښتین د پښتو ژبې او ادب د اسمان هغه پنځم ستوری و چې د پښتو سفرنامو په لړ کې یو داسې نایاب سفرنامه لیکلی چې لا یې هم موږ د بیلګې په توګه یادولی شو. هغه د پښتو ګرامر او ژبنیو قواعدو په څېړلو کې استاد و. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي له لومړنیو استادانو څخه و. دا چې د قوس په پنځمه د نوموړي شلم تلین پوره شو. د رادیوي مجلې په لومړۍ برخه کې مولا لیکوال او کرکتونکي طاهر زلان سره د اروخات پوهاند رښتین په کارونو خبرې کړي. زلان صاحب، د قوس پنځمه د اروخات استاد پوهاند صدیق الله رښتین د مړینې شلم تلین پوره شو. تاسو د استاد رښتین په اړه څومره پوهیږئ؟
استاد ارواخاد رښتین یو له د افغانستان د محققین او د هغې ډلې چې په لویه کې افغاني ادبیات د تیرو لکم درویستل یو ډیر مهم دی. دا هغه ډله وه چې لدی وړاندې په اکاډمیک توګه د پښتو په ځانګړې توګه د پښتو او په لویه کې د افغاني ادبیاتو په اړه باندې کار نه شوی. په دغه ډله کې د ارواخاد رښتین زیږې ډیر خاص دی د څو دلایلو له مخې. یو خدا چې د ډیره ښه شاعرانه تبه درلودله. د ده شاعري تقریبا د نور ملګرو محققینو په پرتله ډیره خوږه ده، ډیره شاعرانه ده.
د
نثر ژبه نو اغیز په نثر هم کړی دی. کله چې د سفرنامه لیکي ډیره خوږه بهترینه سفرنامه لیکي. کله چې د موسیقۍ باندې لیکل کوي نو فوق العاده خلاق لیکلي، فوق العاده وچ سپور ژبه نه بلکې ډیره خوږه ژبه، تخلیقي ژبه. بله، د دې ترڅنګ کله چې دی حتی تحقیق کی د تحقیق ژبه دومره خوږ کیږي چې تحقیق ډیر سپور ډګر دی، ډیر خلک پکې تنګیږي ځکه ډیر محققین مونږ نه لرو. ولی د دې یو خوبی دا هم و چې د تحقیق ژبه ډیره خوږه وه. او داسې ژبه و چې ډېرې پیچیدګۍ پکې نه وي. په هغه وخت کې چې ډېر متن په پښتو کې د لیکوالو محققینو په لاس کې نه و، دغسې یوه ژبه ایجاد بنسټیزه کول یا خورول واقعیت لوی کار و. د ده یوه بله ډېره لوی خوبي دا و چې دی هم په عربي پوهېده، هم په فارسي پوهېده، هم په پښتو پوهېده. دغه دا هغه ژبه وی تقریبا چې زمنګ په دې وطن کې د دې ژبو اغیز ډیر زیات و، په ځانګړي توګه د فارسی او د عربي. نو د دې ژبو باندې هغه پوه او برلاسه هغه د دې سبب شو چې دې پښتو ته ډیر کار وکړ.
بل خبره د استاد رشتین په کارونو کې دا و چې د نه یوازې دا چې په ژبپوهنې کې کار وکړ، د معاصري او دودیزې ژبپوهنې ترمنځ اتصال یوه کړۍ واقع شوه. د داسې څوک چې د ادبیاتو په تاریخ کې هم کار کړی، نو هغه د ادبیاتو د تاریخ په اړه تاسو وایئ؟
د همدې د ادبیاتو د تاریخ لیکنې برخې ته هم راځم. یو بل خوبي دا یې لرله چې د ډېره پراخه پیژنګل درلوده، یعنی هر هغه ځای کې چې پښتانو د هلته شناخت او تګ راتګ و، دا هم یو ځانګړتیا و چې د ته د زمينه برابره کړ تر څو د کومه د پښتانو لیکوالو تذکيري لیکي نسبتا ډيري تازه او د نو معلوماتو نه برخمنې نوي لیکوال پکې ډير راځي شي، یا که د پخوانیو شاعرانو په اړه باندې کې هغه د تحقیق جبه د مندنې دا هم فوق العاده اهمیت وردی.
ځان څه د روسي پښتنې په توګه څه په کار دي چې د دغه ډول محققینو په اړه څه باید وشي؟ لبد مرغ زموږه اکثره محققین چې دي هغه هم داسې ورک شوي دي، بیا نه سیمینارونه پرې نیول شوي دي، نه پرې چا کار کړی دی، نه د هغوی هغه فکر چا ترویج کړی دی. څه په کار دي؟ حکومت ته څه په کار دي؟ پوهنتونونو ته څه په کار دي؟ د علومو اکاډمۍ ته څه په کار دي؟
یوه لاره یې دا ده چې د علومو اکاډمۍ په دې برخه کې محققینو ته پروژې ورکړي تر څو هغوی نه یوازې په رښتین بلکې د ارواښاد رښتین ترڅنګ ځینې نور مهم لیکوال چې په هغوی باندې تحقیقونه او څېړنې وکړي، د هغوی مواد راټول کړي، لیکلي. د دې ترڅنګ د په افغانستان کې تقریبا په هر پوهنتون کې د ژبو ادبیاتو څانګې دي، تازه تر دکتورا پورې په ادبیاتو کې دلته پیل شوي دي، ماسټري کېږي. په دغه دورو کې خپلو محصلینو ته دغه موضوعات کور کړی شي، دا هم خبره ده. ځکه دومره ډیر لیکوال موږ نه لرو چې پاغې دي زموږ ټول محصلین د ټول عمر د پاره باندې، بلکې یو وړه دوره ده که دغه دوره کې محصلین په کار باندې بوخت کړی شي یا محققین بوخت کړی شي، په اسانۍ سره به ډیر ښه مواد آرشیف د دوی په اړه باندې موږ ولرو.
ډیر مننه. واحد نظری د پښتو ژبې هغه طنز لیکوال دی چې ګڼ پښتو او دری طنزونه یې لیکلي. نوموړي د پښتو طنز لیکنې چوکاټ ته ځانګړی رنګ ورکړی، هڅه یې کړې چې طنزونه روان او د دریمې معنا څخه برخمن وي. نوموړي په دې وروستیو کې یو طنزیه رومان لیکلی. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار احمد تکل ورسره په نوي چاپ شوي رومان او د طنز لیکلو په لارو چارو خبرې کړي.
هنر جاج
څو وخت دې ناول د لیکلو فکر درته پیدا شو او هغه ټکی چې اول ځل یې تاسو په دې اړه فکر کولو ته اړیستی، هغه ټکی څو وخت پیل شو یا څو وخت وو؟
کبا کتویم دغه کله ما په خوا تنزونه لیکل، تنز یعنی هغه الان د پانه دی وطن په شګه سره. ما تحصیل په جریان کې د عزیز نسین سره په چې پر هغه لیو صوفیه ته وخت ما په بلغاریا کې تحصیل کاوه، د هغه سره ولیدل. هغه خپل یو کتاب ما ته ډالۍ کړ چې هغه هم رومان هم داسې رومان چې دا د ډیرو تنزو یو مجموعه وه. دا د تنزونه داسې روډلې وه چې دغه څخه یو رومانیا ناول جوړ شوی و. دا کتاب په خپل امضا ماته راغی. داغه وخت اسما سره دا علاقه و خو البته لامه د توانه هم نه درلودي چې دا د رومان یو ناول په شکل سره ولیکم تر څو چې هغه لازم تنزونه هم ما نه درلودل ځکه زما تنزونه معمولا د مهاجرت تنزونه و چې ما مخکیم ویل چې دوستانو به چې د مهرباني د مخ څخه دوی به چې دا دونه واقعي کېنه دا واقعا کولای شي ته د مهاجرت هندار وي نو زما سره دا علاقه مني پیدا ځکه زما د تنزونه هغه قهرمان هم عمدتا لکه ځان د غسره نه پرته لکوم عزیز نسین سره د ترکی تنظیم کوونکی سره ولی په هر صورت هغه قهرمان د ده یا شر قهرمان زما قهرمان جانو دی معمولا یعنی احمد نو دغه را سره پیدا سول اوه کاله د مخه نو دا علاقه پیدا سو کرا کرا مې شروع وکړه چې څنګه کولی سم دا سره دغه داستانونه سره پیوند کړم او څنګه پلونه ورته جوړ کړم چې دا قصه واقعا د یو ناول په شکل باندې یو کلیت پیدا کړي یو مجموعه سي د دغه ټوله درد البته په اروپا کې په افغانستان کې چې هلته څه تیریږي دلته څه تیریږي په کورنۍ کې څه پرتیریږي په ټولنه کې د دې خلکو وضعیت باندې تر ځای چې لازم وه د قصې موضوعات په شکل راټول شوي دي
له عزیز نسین سره تر لیدو مخکې هم له تاسو سره هغه تنزی حس یا تنزی موضوعات کله و او که یوازې کله کله یوه لیدنه د دې باعث کیږي چې په یو انسان کې هغه حس را ژوندی شي له دې لیدنې مخکې هم دا حس په تاسو کې و فکر کوئ
بله رومان خو البته نه ولی د طنز لیکل ما ډېر پخوا څخه را شروع کړی وه په کابل کې چې له تحصیل په دوره کې ما لیکله کله کله طنز لیکه بیا چې ما تحصیل دپاره ولاړم خارج ته هلته د بلغاریا د طنز لیکونکو سره زما آشنایي زیاته سوله هلته هم دغه موضوعات زما پر طنز باندې نوه تاثیرات درلوده نو دا هغه وخت دا د عزیز نسین سره نو زه ما لیکل تنظونه مې لیکل به بعض دوستانو ټولنه یادو دوستانو خوښول خصوصا همکارانو مې په راډیو تلویزیون کې چې هغه وخت تلویزیون نه و راډیو نو دوستانو علاقه ورسره نیولې د تنظو سره یعنی دا علاقه ډېر پخوا څخه و نو دلته شکل ونیو چې دغه ټو لیکوالانو د آشنا د تنظو سره آشنا سم بیا د روسي د تنظیم مکتب سره آشنا سم چې ډېر تنظونه مې د روسي ژبې څخه ترجمه کړه د مطبوعاتو د لپاره په کابل کې ما او د مفور جلال نورانی نامو لیکل ما د دوی ګډي مجموعې درلودلې چې دواړه ژباړې وي مې ډېر په خوښه
دغه وخت تاسو د تنظونو د لیکلو یادونه کوي تاسو هم زمانه فلم جوړونکي وي او فلمونه مو جوړول خو په هغو فلمونو کې د کندې زوی له فلم پراته چې هغه ډېر وروسته تاسو جوړ کړ تاسو ډېر جدي فلمونه په دغه وخت کې جوړول دا دواړه څنګه هم زمانه راتلل
زما دا د ژوند سیستم معمولا پر مشاهده باندې ولاړ دی کله چې موږ محصلینو په فاکولټه کې د خپلو سوژو لپاره د خپلو سناریوګانو لپاره د فلمونو لپاره معمولا د خلکو سره په تماس کې وو په ټولنه کې وو د خلکو ژوند مو لیده خپل کرکټرونه مو انتخابول حتی خپل کمپوزیشنونه مو انتخابول دا هغه کار وو چې موږ د فلم کار په مشاهده را شروع کړی چې دا سلسله به ادامه لري زما په خپل به تدریس چې ما په پونتون کې کاوه زما ټوله د کار اساس مشاهده و
همدغه مشاهده د یو کومیډي کرکټرونو پلاټه کې وا کده ډیرو جدي کرکټرونو پلاټه کې چې ورسته ساس په فلمونو کې راخ کارشول
بالکل دا ډیر جدي موضوعات دا ډیر جدي کرکټرونه و ول الله هم سمه الله هم دا ټوله کومېډي ایراعه او جماعت په کمیټي فورم کې دا معمولا سره راټولول چې هغه او معمولا زیاتره هغه کلیوالي هغه واقعي ژوند دلته اصلي دا مشاهده دا واقعیت پیدا کول چې په واقعیت خلک واقعا څنګه خبرې کوي خلک واقعا څنګه مورایت ارتباطات سره لري اعتمادونه په خلکو کې باورونه په خلکو کې په څه شکل سره دي یعنی هغه ارزښتونه چې واقعا د هغه د جامع هویت د ټولنې هویت جوړاوه زما ټوله دا چې هغه حتی ما د خپل واقعي کمپوزیشنو پسې ګرځېدلو چې یو سماوار ته بننه وتلو کتل به چې دا قالین د توالاړه دی چې څو د هندي اکټورانو چې هغه وخت په افغانستان عکسونه بودا د دې چاینا کې دا سماوار نه چې د کونی په ځو کې هم یعنی دا ټول دغه مشاهده نتیجه و چې دا د ډیالوګ څخه نیولې تر چیرې او تر لباس او تر میمیک او تر حالاتو تک کرکټر پورې دا ټول ما یاد شو د دې په نتیجه کې تنظونه راتلل هغه څه چې د فلم د پاره په کار هغه فلم ته چې نه ډراما کوي په د فلم د پاره ساتل تک د مسلې په دوران کې موږ به ډېر فلمونه جوړ کړو انور نو یاداشته دل اچھا چې هغه کم تنس چې هغه چوکاټ کې برابر دی یو واقعا د تنس وا چوکاټ برابر بیا نو هغه د تنس په شکل وایي ما په پښتو یا په دری باندې
هغه له واحد نظری د هیواد ځوانو لیکوالو ته کوو غواړي چې تنس ولیکي
زه معمولا تنس لیکل په دې خاطر ستونزمن او مشکل بولم په دې خاطر چې هغه څه باید د سړي تر خولې راوځي چې عقلا پر ځان باندې عملي کوي ځکه تنس تر هر څه تر زیاته دا انتقادي جنبه لري دغه توانایی به انسانان لري چې واقعا وکولی شي هغه تنزي فورم وساتي هغه تنزي ساختار ولري ولې پر هغه شي چې انتقاد کوي که چیرې پر هغه باندې باور ونه لري او هغه یې په ځان کې نه یې حل کړي یا هغه یې نه یې عملي کړي زه فکر کوم چې تنز ورباندې یعنې هر ځوان چې که غواړي چې تنز ولیکي داسې څه دې ولیکي چې عقلا تر 90% پورې دې پر هغه باندې برلاسي وي یعنی هغه انتقاد یې یا هغه کمی یې په ځان کې حل کړي په ځان کې د منځ څخه وړي ځکه د ځان څخه بیا شروع کړي ما تنزونه د ځان څخه را شروع کړي دي پر ځان باندې انتقاد کړي اکثره د دې قهرمان اکثره زما خپل مشاهده او زما خپل موجودیت دي شخصیت دي نو په دې اساس باندې زما د پاره به دا ډېر په زړه پورې که واقعا هغه څه دا ډېر اسانه خبره ده چې څوک سترګې پټې کړي او خوله خلاصه کړي چې پلانۍ بد سړی دي او د تنز ژبه کنایې ژبه ده حالت مستقیم صحبت نسته دغه خلک چې ته انتخابې دغه قهرمانانو سیمبولونه چې ته انتخابې واقعا د دې ارزش باید ولري چې دغه څخه هغه دریم بود چې واقعا په یو ادبي اثر کې مطرح دي هغه ځینې ترلاسه شي یعنې څه چې لیکل شوي دي هغه نه هغه څه چې ستا په ذهن کې
ځوانان زموږ په محیط کې په ټولنه کې موږ وینو ډېرې فصیحې خبرې کوي ډېرې فصیحې ټوکې کوي مثلا که یو ځوان کافي سواد ورته ولري او دغه قریحه هم پکې وي چې شاوخوا هلکان ځوانان پرې راټولېږي او دای ټوکې ټکالې کوي فکر کوي په ده کې یو پټینشل یا یو ظرفیت د طنز لیکلو شته
بالکل دا استعداد دی چې هر څوک یې نه لري ځکه هغه د عادي خبرې څخه دا خبره داسې سره راټولي دا خبره داسې سره مونتاژوي او پیوندوي چې واقعا ستا ته خوند درکوي وینې اتمن نه ده چې مبتدا ووایې بیا خبر دی بیا پسې جمله هغسې لکه چې جوړه سي دا خبره به داسې راټولېږي چې واقعا د لیدونکي یا د اورېدونکي یا د څوک علاقه مندې هغه اوري د ده دغه علاقه پیدا سي چې دوهمې جملې ته د انتظار وباسي البته ټوکه یو شی ده او په طنز کې بې له شکه یو څه سخت دي چې واقعا دستی ته څوک وخندې
نظری صاحب تر اوسه پورې مو څو طنزونه یا مجموعې د طنزونو چاپ شوي دي د خو ستاسو لومړی ناول دی چې لیکلی مو دی
یو ناول په دري ژبه هم لیکلی دی هغه هم ستاسو ما تقریبا سوال لس کوه چې مجموع کې پښتو او دري مجموعې چاپ شوي دا چاپ شوي دي په افغانستان کې نور د سپراګاندا په آلمانی او په بلغاری او په انګلیسي ژبه هم ځینې ځای کې دا ژباړل شوی ان تقریبا سوال مجموعه به له دې رومان څخه تقریبا چاپ شوی
او تاسو په دواړو ژبو پښتو دری باندې لیکل کوي په طنزونو باندې ژبه خو خپل خایستونه او ظرافتونه لري پښتو خپل ظرافتونه او دری ژبه خپل ظرافتونه لري پدې کې تاسو له مشکل سره نه مخامخ کیږئ
فوق العاده زیات زه کلمات لازم کلمات نسم پیدا کولې او نستم مش په جبه کې یا ممکن زنه مر سره آشنا او کې پیدا هم کې دونه به دا کلمه دروندې چې هغه د طنز لپاره اقل ځای نه لري په کې په طنز معمولا زما طنزونه چې دروس مې لیکلي دي معمولا د خلکو په محاوروي ژبه باندې لیکل شوی یعنی هغه څه چې واقعا خلک محاوره پکې زما یو کتاب په نامه سره اگر نه دیدی باور کو زما لومړی تنظیم ټولګه و یو وخت د فردا د سایت څخه نادر عمر زنګ راو چې یو میرمن دی یو پروفیسور ده د جیبی سوزان په نامه غواړي ستاسو تلیفون غواړي وره کوم ما ول هو وره نو دا تلیفون ما ته وکړي ول دا ستاسو کتاب مش په همبورګ ته ترلاسه کړي او موږ چې ولوستي ډېر خوند راکي په دې معنی چې هغه عسكر چې افغانستان ته موږ لیږو دوی هم ورته خاندي او د خلکو د ژبې سره د واقعي ژبې د خلکو د ماوروي ژبې سره دوی آشنا کیږي کسته اجازه موږ به دې څخه درسي کتاب جوړ کړو او ما دا اجازه ورکړه نو ډېر خلک دي چې ممکن په دغه ژبه به لیکنې کوي یا به په ډېر ادبي ژبه باندې خپل کتابونه لیکي ولې تصادف خبره ده چې بعضي خلکو ته هغه د دوی عادي ژبه، هغه د دوی مهاروي مهاروي ژبه، اصلي ژبه ډیر ارزښت لري. او په طنز کې دا اصل دی، طنز په ډیر ادبي ژبه نه لیکل کیږي، ځکه دوی خپل هغه انساني او مردمي حالت د لاسه ورکي، ځکه دا قهرمانان دي چې خبرې سره کوي، دا کرکټرونه دي، دا ټیپونه دي چې خبرې سره کوي، دا زمام تا ته نه. نو دغه ژبه واقعا د طنز لپاره چې ضرورت ده او دا پر خلکو هم تاثیر کوي. نو په دې ژبه کې ته ډېر شان پیدا کولی شي، ځکه د خلکو په عادي معاورې ژبه کې ډېر داسې څه شته، ولې په ادبي ژبه کې کې راواخلي دغه ژبه دغه طنزي چوکاټ څخه په تاسو باندې وځي.
پیغله وحیده بلوچ چې په ډیر کم عمر کې غنی لیکنې کړې، وایي چې د خپل ذاتی علاقې لمخې پښتو ادبیات انتخاب کړل. نو وړي زیاتوي چې د خزو ماشومانو او نورو ټولنیزو مسایلو په اړه لیکنې کړې او په نږدې وخت کې به یې څو کتابونه چاپ شي. د فنکار په نننې برخه کې لنوموړي سره غږیدلی یو.
فنکار
لومړی راته وایي چې څنګه دی ادبیاتو ته مخه کړه، ولې دغه فیلډ ته راغلی؟
کله زما لاواله یعنی د داستان لیکونو د لیکوالۍ سره ډیره مینه وه، او ما غوښتل چې یعنی زه په خپل ژوند کې یعنی یو لیکوال واوسم. خو خوشبختانه چې کله مې امتحان ورکړ او ادبیات ته کامیاب شوم، او بیا ما هم پښتو ادبیات انتخاب کړم.
او دا خو د مورنۍ ژبه مو
او مورنۍ ژبه مو او خپل مې ډیره مینه در وشتل لیکوالۍ سره.
وحیده دا راته وایي چې په افغاني ټولنه کې خو اکثره ښځې ځانګړي ډول جونیا غوي د ادبیاتو سره ادبیاتو ځان ساتي، ځکه د ادبیاتو کار شعر او شاعري لیکوالۍ سره د دوی ځان ته دا یو ډول شرم ګڼي یا شرمیږي، خپل لیکو لیکوالي نشي راوستي. تا څنګه لوی جرأت وکړ چې دغه برخه ته راغلی او په دې برخه کې کار پیل کړ؟
خو هر انسان باید خپل استعداد نه استفاده وکړي. زیاتره انجینکیان دې خاطر نه غواړي چې مثلا هغوی استعداد لري شعر لیکلی شي، مګر نه لیکي. که دوی شعر ولیکي مثلا په افغاني ټولنه کې یا د پښتنو په ټولنه کې، دوی څه وایي چې یا دا مینه ده په چا باندې، همداسې خبرې کوي. زما په نظر باید هر څوک خپل استعداد نه استفاده وکړي، ځکه یعنی که دا استعداد پټ پټ شي دا هر څه نه انسان
ځینې جونې بیا داسې دي چې هغوی راشي ادبیات ووایي، څلور کالم تیر کړي، مګر بیا هم د لیکو لیکوالۍ سره آشنا نه شي، نه لیکو کې نه شعر ولیکي، ځکه چې یا به ورسره علاقه نه یا به شرمېږي. خو تاسې د پوهنتون کومې دورې کې لیک شروع کړ؟ کله چې پوهنتون ته راغلی لیکوالي مو کله شروع کړه؟
زما اول کال چې تیر شو دویم کال کې ما د استادیون یو سیمینار ماته راکړی و چې ولدا په دې موضوع پاکله ته سیمینار ولیکه. ما کله چې سیمینار ورکړ هغه زه ډېره تشویق کړم، یعنی دا تا داسې لیکنه کړی چې خپل استعداد نه دې استفاده کړول، دا خپل په نوم ته باید په انټرنیټ کې واچوي. کله چې څوک یعنی دا موضوع سرچ کړي هغه
لیکنه،
او بیا کله چې زه ډېر خوشحاله شوم او پس له هغه ما شروع کړه چې باید زه ولیکم.
او نو لیک خو یعنی انسان کی ذاتی جوهری باید لیکو کی کومی برخی کی دلی کل شروع کرل، کل چه سیمینار دی اوڑان دی کل سیمینار رو سری کومی برخی
مثلا ما کل کل دا لان لان شیرون لیکل، او کل می لان دا کسا او دا تر باز تر هم لیکلی دی، مثلا دا پلار پا بارکی او مور پا بارکی مزینی.
بیانو دا اکثر پا فیسبوک کی اخباره کنا؟
او اکثر از لیکنم پا فیسبوک کی اخباره.
د لندیک سو موضوعات دي چې کم کم موضوعات دي راخلي؟
زه زیاتر ټولنیز موضوعات زیاتر راخلم.
یو مثلا دا چې زموږ ارتیا په خزینو په برخه کې دا چې غوي د خزینو موضوعات راواخلي، ځکه سړی لیکوالان خو تر ډیره کوشش کوي چې هغه د سړو موضوعات راواخلي، د خزم را د ټولنې عام موضوعات راواخلي. خو هغه ستونزې مشکلات چې یو خزی لري او یو خزه ترې خبرېدای شي، نو سړی خو تر هغه نشي خبرېدای. د خزو د برخې موضوعات ترې اخیستي؟
تر اوسه خو بعضي طرح چې ملکل د خز په باره کې زیاتره دي، خو د سکلاند کې سمې ته اوس پر نه ده لیکلي. خو پلان لرم چې پراتلن کې هم داسې
او سپرا شو دي چې تر اوسه پوری دی کتاب د چاپ تابعیا کړی کنه، کتاب د چاپ کړی کنه. ما خو دې لیکنې لوستې دي، واقعا ډېر خوندورې دي. د کتاب پاړه څوای
کتاب مې دوست اوس پر نه چاپ شوی خو چاپ ته ماده ده نه چاپ
د ټولنیزو لیکونو طرح ده چې چاپ شي. ها د ورسته پښتنې په توګه اکثره هغه کسان چې اپزنګي ډول خزینه قشر ادبیات وایي مګر ادبیات دیو مجبوریت په اساس وایي ستاسو ته وایي ناس چې ادبیات وایي نو دا سره لیکو لیکوالي او شاعري کې وکړل
زما غوی ته دا وینا ده چې هغوی باید مثلا څلور کاله چې دوی د پانتون ته راځي باید دا ادر لار نه شي استفاده ځینې وکړي. دوی باید استادان ته مراجعه وکړي، استادان څخه استفاده وکړي، د هغوی د لیکن څخه استفاده وکړي. څنګه کولی شي موږ یو لیکنه وکړو په ښه توګه او په دا څلور خپل څلور کاله باید ادر نه شي، باید د هغه نه استفاده وکړي. زیاتره کتابو ته دې مراجعه وکړي، مثلا لیکنې دې وګوري، کیسې دې ولولي. بیا انسان خپله کولی شي مثلا لیکنه وکړي په هره برخه کې کله چې موږ مطالعه ولرو.
ډیره مننه. کیسې نه یوازې دا چې د ژوندانه هنري تمثیل وړاندې کوي بلکې د عامه اذهانو د بیدارۍ او درست لوري په ټاکلو کې ځانګړی ځای لري. د زر پاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکاره وږمه جبارخیل کیسه کوي.
عذاب تیاره ما خام کور ته پلاره وم چې تلیفون ته می زنګ راغې. مشر زوی می وو، ژبه یې بنده بنده کیدله. ویل یې آغا چیرته یې؟ ژر راشه، پولیسان دې پوښتنه کوي. اندېښنه راولویده. ډېرې ورته مې کړه، پښه اکسلیټر ته کړه، د لسو دقو لاره مو په پنځو دقو کې لنډه کړه. د بل حق مخې ته دوه رینجر ولاړ وو چې له موټر نه ښکته کېدم هلته ولاړ دوو پولیسانو ستړي مشي راسره وکړه. دریم پورته چې ور وختم، زوی مې چې رنګ یې الوتی وو زما په لیدو د پولیسو امر ته چې تر څنګ یې ولاړ وو وویل، پلار مې سلام مې وکړ. د پولیسو مشر چې زما بزنس کارت یې په لاس کې وو یو دم راغبرګه کړه، سلام پرېږده، دا ووایه چې دا کارت ستا دی. ومې ویل هو زما دی. خیریت خو به وي؟ خیریت مایریت نه خبره وتی، له موږ سره به حوزې ته ځي. مخکې شه چې ځو، حوزې ته در سره ځم، خو باید پوه شم چې په څه خبره مې بیایي. ډېر مه غږېږه، هلته به پوه شي. ومې ویل سمه ده. د هغه د دې خبرو په وخت کې مې نظر د مخامخ ګاونډي په کور ولګېد. د دروازې له درشایي سره یې خاشي خاشي شوي لرګي پراته وو. د کور کلپ یې مات راته ښکاره شو او په دالیز کې ځینې شیان ګډ وډ. د پولیسو امر ته مې وکتل، دا شخصیت وژنه ده، سم کار نه کوي. زه دلته بد نوم نه لرم، مخکې شه، دا به په حوزه کې معلومه وو. ورسره روان شوم، خو چې خپل ګاونډي ته مې کتل سر یې ځوړند وو. د بلاک وکیل هم غلی غلی کلمه او کلا زما ګاونډي ته کتل. په حوزه کې زه، مشر زوی مې، د بلاک وکیل او ګاونډي مې د حوزې د امیر په دفتر کې هغه ته مخامخ ولاړ وو. د جنایي مدیر یو یو ورته ور وپېژندلو چې زه یې وپېژندلم اندازې بدل وو. د ګوتې په اشاره یې زه ور وښودلم، د کارت والا همدا دی ښاغلی. ناوخته راغی، ځکه ناوخته راورسېدو. د حوزې امیر ښه شیبه په زیر زیر ښکته پورته راوکتل. ما خپله نیکټایي چې لږه کږه شوې وه راسمه کړه او ومې ویل، امیر صاحب، زه نه پوهېږم چې زه مو ولې حوزې ته غوښته یم. هغه بیا یو ځل ماته او بیا زما بزنس کارت ته وکتل او په یو څه لوړ غږ له ځانه سره لګیا شو، مطبوعاتي؟ نه نه، دا امکان نه لري، خدا سند. له دې خبرې سره له خپلې څوکۍ را پاڅېد، زموږ خوا ته راغی. موږ ته یې په کوچونو د کېناستو وویل او بیا خپله موږ ته په مخامخ کوچ کېناست او زموږ له ګاونډي وپوښتل، ستا شک په دې سړی باندې دی؟ هغه خوار چې سر یې ځوړند نیولی وو ور غبرګه کړه، صاحب، زه به هیڅکله هم په خپل ګاونډي دا شک ونه کړم او نه دومره غلا مې شوي چې دعوا وکړم. تاسې مې ځکه خبر کړئ چې بلاکونو کې د غلا مخه ونیول شي. له یو لپټاپ او موبایل پرته نور غلا نه ده شوي. ښه نو، پر دې سړی شکمن نه یې؟ نه صاحب، دی ښه سړی دی، تر اوسه مې د ده بده نه ده لیدلی. خو ستاسو پولیسو چې د ده کارت زموږ کور کې وموند همدا یې سند وګرځاوه. ګاونډي چې ما ته هیڅ نه کتل، لکه چې څه ور یاد شوي وي، تر لنډې شیبې وروسته یې خپل جیب ته لاس کړ، یوه بټوه یې را وویسته، بټوه یې لټ په لټ کړه او زما بزنس کارت یې ترې راوکیښ. عامر صاحب داسې کارت خو یې ماته هم راکړی. له ځایه راولاړ شو او هغه کارت یې د حوزې عامر ته ورکړ. د بلاک وکیل هم له خپل جیب نه زما بزنس کارت راوکیښ او د حوزې عامر ته یې ورکړ. تا ته یې همدا یو کارت درکړی و او که کوم بل یې هم درکړی و؟ نه صاحب، همدا یو یې راکړی و. نه پوهیږم چې دویم یې څنګه زموږ کور کې پیدا شو. د حوزې عامر بیا کارتونو ته وکتل. دا ځل یې لکه چې څه پکې موندلی وي. له ګاونډي نه یې وپوښتل، د دې کارت په څنډه کې په قلم باندې تا او وکیل صاحب خپل نومونه ولې لیکلي؟ له دې خبرې سره چورتي غوندې شو او په لږ لوړ غږ یې له ځانه سره وویل، دا خو په یو خط دی. ورغبرګه مې کړه، عامر صاحب دا زما خط دی. زما خط؟ ستا خط؟ هو زما خط دی. دا مې عادت دی، هر چاته چې کارت ورکوم په کیڼ اړخ کې په خودکار قلم د هغه نوم لیکم، خو موندل شوی کارت کې هیڅ نوم نشته. دا یې وویل او کارت ته په ښه ځیر کېدو له ځایه راولاړ شو او کرار کرار د خپل میز خواته وخوځېد. د میز په سر یې ایښی د مطالعې ګروپ ولګاوه او د ګاونډي په کور کې زما موندل شوی کارت د خپل میز په سر کې کېښود. بیا یې د خپل میز له رواق نه د پنسل د تراشی بی گارد پا تیر ترا وکخل او پا کارتی وشندل. لدی سره ی جنایی عامر خپل چنگ تا وغخت، دل تا وگورا کم نوم چی زیل ولم تی هم الوستلایشی؟ حقا زواب ورکر، هو هو ساید. بیایی ما ترا وکتل و بخی، یو زل دل تراشی ورغلم. دونم پا کتلو می یو جت که وخورا. را یاد شول چې کال مخکې زموږ د ادارې یو ګارد غلام خان چې یو ګارد ملګری یې هم ترې خزړه نه درلود او هر ورځ یې منځ کې شخړه راولاړېده، په اداره کې د بې پروایۍ په تور منفک شوی و. هغه ډېره موده دفتر نه یو دوه څوکۍ وړاندې سهار او مازیګر په لاره کې راته ودرېده او همدا یې ویل چې د ادارې رئیس او نور مشران ډېر درسره ښه دي، ما مقرر کړه. وروسته وروسته یې چې د کور د ور په ټکولو ستړی کړم، خپل کارت مې ورکړ چې سبا نه بل سبا دې زنګ راته ووهي. هغه مقرر شو، خو ورته مې وویل که دا ځل یې بې پروایي وکړه خپله یې لاس نیولی له ادارې وباسم. میاشت لا نه ووتلې چې په اداره کې د خپل ملګري د تیلیفونونو په غلا منفک شو. د هغې ورځ په ماښام یې تیلیفون راته وکړ، تا خو لاس نیولی له ادارې وبیستم، اوس به زه هم عذاب درکړم.
چې دستار تړي هزار دی، د دستار سړی پشمار دی. د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتنو د مشر لیکوال، شاعر، سیاستوال او نابغه ټولنپو اروخاد خوشحال خان خټک په اړه معلومات وړاندې کوي.
ادب جام.
خوشحال خان خټک. د خوشحال خان خټک د ژوند، افکار او آثار او ملي نهضت په باب لروچی لرو بر پښتنو ادیبانو، مورخینو، لیکوالانو او ختیځپوهانو ډیر څه پرې لیکلي دي. په افغانستان کې د خوشحال د نمانځنې او درناوي لپاره دوه لوی او درانه بین المللي سیمینارونه هم تیر شوي دي او د سیمینارونو په نتیجه کې دوه لوی کتابونه ننګیالی پښتون او توریالی پښتون په نومونو په 1545 او 1546 کې د پښتو ټولنې لخوا خپاره شوي دي. د خوشحال د آثارو او ژوندانه لپاره اوږده څېړنه پکار ده، ځکه توره او غیرت، فکر او سیاست، ورکړه او سخاوت، لیکوالی او کتابت، دا ټول د خوشحال خان خټک په وجود کې یو ځای شوي او دا غږې له خولې راوتلی چې وایي که سخا ده او که توره که خامه ده، که سخا ده او که توره که خامه ده، په دا درې توکه زما تللې نامه ده. د خوشحال خان غورنیکه ملک کوړی د ملک درویش محمد زوی دی چې د هندي مغولو د جلال الدین اکبر په وخت کې د خټکو د ټبر لوی مشر او د کابل د لارې ساتندوی وو او د خوشحال د کورنۍ ټاټوبه یعنی سرای هم د ودان کړی دی چې اکوړی هم بولی او د پیښور د لمر خاته په 15 میلی کې آباد شوی دی. خوشحال خان خټک په کوچنیوالی کې له ډیرو سختو پیښو سره مخ شوی دی. هغه د شپږو کلونو و چې په لنډي سیند کې ولوید او نږدې و چې مړ شي، خو د سیند نه ژوندی راووت، په اتکلنی کې دی وی سفر نه پری او کانه را ولوید او دای په تندی زخمی کړ. تر و ورځو پورې حال خراب او بیا روستل څو مودي روغ شو. په 14 کلنۍ کې د خپل پلار شهباز خان سره د یوسف زیو یعنی باکو خان په مقابل کې په جګړه کې برخه واخیسته او په جګړه کې ډیره میړانه وکړه. خوشحال خان ته یې په 14 کلنۍ کې واده کړی دی. خوشحال خان پوها او هنر د انسان د لوړتیا او درناوي لوی وسیله بولی او د علم په اهمیت ډیر ښه پوهیده. له ناپوهۍ څخه یې ډیر شکایتونه کړي دي او د ولس نیمګړتیا یې بللې ده چې وایي علم تابعی په پورته جهل تابعی په خکته، علم تابعی په پورته جهل تابعی په خکته، یا ای سالره وردرومه یا قارون تزان وسپاره، چې علم فضیلت نوی په تخت پاچا کینی، یو یو یک ده یا لیو ده یا ی گو خر شماره. خوشحال خان ډیر لوی استعداد او زبردست پوه درلوده. هیڅ مضمون نه دی پاتې چې د په شیر کې نوی. د ده په اشارو کې د وخت مینه او جذبه پرته ده او د وطن خواهی جذبه لري. خوشحال خان خټک د کلاسیک دورې نامتو شاعر او د پښتو ادب پلار ګڼل شوی دی. خو ګوردونکو، د خوشحال خان په اړه د معلوماتو لومړۍ برخه هم دومره وه، بله برخه یې په راتلونکي خپرونه کې اوریدای شئ. د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مو اوریدل چې ساکانو د جګړې لپاره تیاری نیوله. ملکی ته د وسلوال پاوڅ قومندان او ګزریات د ټولو تیاریانو ډاډ ورکړ، خو یوازې د فیلانو د مخنیوي لپاره د کک جواب ته پته مو. دوی ټول په دې ډار دي چې چیرې کک رانشي نو پارتیان به د فیلانو په زور د هلمند بند ونړوي. دا چې په 13 سرود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکړي.
د فرا پراخ دختل کرغوی بیگاش پا د چوار لسم و سپوگمه سپینه، اوز سهار دی خلال مر خطله ندی. دلوی دیز خوات وڑی تیتی گنده دی، د غونډیو تر شا لرې په افق کې د اسمان خواته نری دوړه ښکاریږي. ختیځ خواته یوه هسکه پرخه باندې د ملکې زرینې کېږدۍ ولاړه، څو سپینګیرې مخورې تر څنګ ناستی. ملکې نن د جګړې جامې اغوستي. اوګزریات د ملکې تر څنګ ولاړ دی، د لویدیځ لرې افق ته په زیر ګوري، د غونډیو تر شا دوړه ورته ښیي. دغه دوړه د پارتیانو د لښکر ده، درنه دوړه ښیي دا چې سپاره ډیر دي. د پیلانو درون کاروان هم ورسره دی، له ختیځه لا لمر څرک نه دی وهلی چې له لرې د لویدیځو لوړو شاته د لښکرو د پښو دوړې نږدې شوې. درې څلور منزله لرې له یو بله دوه لښکر شنګوي تورې او زغرې. بی خبره د لښکر د اشکانیانو زی چې بند ساکستان ته ورنږدې شي. د فراه او بست تر منځه هلته لري، د پیلانو په زور مات د هیرمند بند کړي، خو خبر نه چې ساکانو لار نیولې. له زرنګه تر فراه پورې راغلي اشکانی لخکر مغرور دی کبر جن دی. دی پیلانو لو لخکر باندې نازیگی، هر یو پیلی لکه غر دا سروان دی. زغروال سرتیری دو کتار درومی، دی پیلانو کاروان ساتی لیرغلا. اشکانی لخکر روان دی چلور برخی، لمری کرخ زغروال غشی ویشتون کی، ورپسی دی گن سپاره چٹک سرتیری. منز کے سل پیلان روان دی لکه غرونه، منز کے سل پیلان روان دی لکه غرونه، چلورم کتار کی گن پلی روان دی. دسپرلو لمری کتار کی حسک بیرغ دی، د بیرغ تر څنګ یو چتر د بخملو، تر دې چتر لاندې ناست پر یو تور آس اردوان پاچا روان په ډیر غرور دی.
دیخوا مشر د ساکانو او گزریات دی د تیش خلو د تبر هغستر مشر چې ساکانو کې هوښیار هم زړور دی د ملک زرینی زړګی درزی کی اندیښنې یې د زړه ورو ورو لا زیاتیږي چې د کک پریکړه به څه وي څه به وکړي زما مینه به یې زړه کې وي پریوتې زما لیدو ته به یې زړه کې تلوسه وي د خپل قوم او خپل هیواد په ننګ به راشي د زرینې د ورتلو خاطر به وکړي ما خو ډیر په ډاډ ساکان جنگ ته راوستي د سالار کک پر وفا مې شرط تړلی خدایا ما مې خپل ولس ته کمه مه کړي سالار ککه نن چې ورځ د مرګ ژوند ده لا تر اوسه د خبر د راتلو نشته اوس چې دوړې د دښمن د لښکر ښکاري اوس چې غږ یې د ګامونو اورېدای شو خو ته نه یې نه د وهم د ګرزونو اوس چې اورو هوی و های د سل پیلانو نښې نشوې راښکاره ستا د ګامونو
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com